د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبري آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو او بخی مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلي روبیو د جنوري په شپږمه پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې اورېدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیانې په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغیزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلم د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ کولی شو چې دوی ته مړې ډوډۍ ورسوو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو وډبول.
کوم د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، داغي आवाज دباولو کوشش کیږي، دا قانون نه دی، دا پاره دې ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکه کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت یې د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکه پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپل تاګلارو لسره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکه شوی، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینه دولس وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا حبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دی. اخونزاده څو ځله د کابینه غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکه وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه خبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سے نن پوسټ کی خرچی کی مخ ته واچوا یو راز راسه په ادا کی کینه یو ټیکسی کی چې څوک دیونه پیژني فکتیا ته د سی ورځ مزلو کدي سوارلی ولا راوغه غو د ملت سوای یو راز په سی شدو کی مخ ته پوسټ کی واچوا د کابل هغه طرف ته هرات ته سی شدو زی هغه کی موټر کی کینه خلک راوغه غو چې د خلک سوای د خلک دسی حالت ته مره والا د خلکو باندې حکمرانۍ دسی حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسیږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو لډلې له نیمایي برخې سره مرسته کولای شي. د ډبلیو اف پی د افغانستان د برخې مشر په یو ورسته مرکه کې ویلي چې پر روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بیوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لاملې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو لډلې نیمایي تمرستې رسولای شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور غیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي واځي په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نو مولي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنونکي دي.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلای حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درې مبرخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بي ځای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته، فقط د من روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 70 روپۍ 100 روپۍ نو راخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي، متاسفانه چې دا توان منځ موږ پوجي کې نشي چې دا دوی ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکړي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دیولس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نه در خلاله دی دشپی ورانی می مرمن در لوج داماده دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نه لرو چی دشپی واخلو لهر چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کره ایم هم در اوست بکار نده پیدا کری هریانیم چی چو اکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی، د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقۍ یو شمیر آلې سوځولې دي. د وزارت د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي دي چې 900 کیلوګرامه د ښځو راټول کړي ویښته او د موسیقۍ یو شمیر ضبط شوي آلې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقونو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله آن د خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوي دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بېسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دې سب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب په اتمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتانو سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریا ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: زنان
افغانستان مجبور به هر شیوه شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه ترې اخیستل شوی.
ملخوا طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنېدو وروسته موسیقي، کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټکار او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان د موسیقی د آلو پس پسولو یو سر بیا و خوده چی د هنر، فرهنگ او د بیان آزاده سخت دشمنان دی. د طالبانو دا اقدام نه یوازې پر هنرمندانو او موسیقی برید دی، بلکه د افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغل هم بلل کیږي.
د طالبانو لوبیا وکمنی دو وروسته په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګول سو، چې له دې امله ډیرای ښځو د خپل کورنیو د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پورې کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلي وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل.
قانون
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی خارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبريالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبريالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبريالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبريال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی راډیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې کې حکومت خپل عرصه باندې نظر ثانیو کې نو هغه به ډېره زیاته ښي. زموږ چې څونه منسٹران دي هغه سو یو منسٹر یو خبره کوي بله بله خبره کوي، هغه ټیک کې نو زما په خیال چې به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان، موږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کیږي، د هغه آواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ډیری افغانان چې متحد ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې. د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي. عبد اسپوګمۍ او د موضوع نور تفصیل.
یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمېر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاص لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تری تمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا ته د پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي و د مهاجرت او د راتلونکي اونۍ کې زمونږ هم پرواز و چې باید امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم همدا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پرېکړې ته بېله سره کتنه وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوشي حقیقي مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان.
د مکستون سیټیری دی د خلکو بیکاری او بیوزلی کرای کورونا او د پاکستانی پولیسو ځورونه مکستړی کړیو. پولیس موږ له کرای کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېر ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی یو رسنۍ راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونې مسؤلان وایي لستنه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوی کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي اوس دا کوټو چمن او دا علاقه دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کرتي او جاکټ
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونه مسول وایي لستنو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډوله واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نورو پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه په وینا یې کډوال بیلابیل مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل سي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړډول د وطن د لپاره کار واخلو او سړډول د غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دا یو هدف واخلي چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکار تولید کو او بل اخر از موږ جانکار تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمیر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. الته مو مکتب ول بره کارونه وکړل کسم وېز د کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسم دلته په کار اخته یو اړ جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خداس خلک ست چې ډېر لستون سره مخامخ دي کسمونه لري امه د کار زمينه نور ته برابرېږي. زه غواړم چې هر وسماته یو کار زمينه نور برابر سي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مردر مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو. نو اوس د خوشاله کندهار ته موږ راغلي دا کار مشکو د جنګټانو کار مکو د صدري کار مکو. موږ غواړو چې دا کار نور مخته لاړ شي. دا کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو
پاین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وای په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برښنا اسانتیاوي برابر کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینې مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي، لازمه ده دولت ته چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د ځکه توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي، او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي، چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر مخصوصا نامعلوم وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانې ویان بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل پیښه د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځنی ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په درې ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواتات او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو نه دیرش درې وهل شوی دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور نه دیرش درې وهل شوی. په روزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کسته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړي او دا کار یې د بشري حقونو نقص بللی دی. د سوریه د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په تیره دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نووستي خبري آژانس د خبر له مخې سوریه ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېد، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتوف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الشاره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انټونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لنجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی. د کتاب خبرندوی وایي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د کروان په نوم خبرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې تر اوسه نه دی مشخص شوی.
نیمه نړۍ خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې غنو ستونزو او بندیزونو په خبره ل دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړی ده نو زګه خو ورزش نه کوي د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خو غیانی چې پولیسی جرګه کې د خلکو په خاني استازي وای
مطلب ده په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش به هر انسان لپاره یو ضروری شی دی که خزه وی که نارینه وی حتی ماشومان لپاره
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وی او د ورزش نکولو علت څه ګڼي
تاسو ډیری کورنیشته د چپاغي کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغه به هم دا تر سر غوښوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي اته خزینه به دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا خزینه او سوز نه ده دا د امغه ټولنې یا د امغه د کورنۍ د چاپیریال سوز ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاری چې دا ډیر ما مطلب لیدلی دی دا وسیته
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کیدلی شي
ورزشي خوري ورزشي کاربوهایډریټ او سره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لکچپس یا کچولو او چي چدا کاربوهایډریټ شو د دې په ځای چې پروتین ویتامین سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شه هم تر اوسه غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شه هم چې مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شه اند چې بدن ته ک په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کیدای شي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی ورزنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه و لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلې شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله آشمی څخه وګورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنې کې کچیرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستي شي کاغذ د صحت په برخه کې کاغذ د تعلیم په برخه کې کچیرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغه کولای شي مثلا هغه انجونی یا خزې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغه خو به په سناځه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکی مګر یو څنځه دلته لوی اداره چې په افغانستان کې د خزینو او ورزش پسنا څه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکل غواړي چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دي چې هغه ته د ځان ولی بد خاري زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې خزینه هم یو انسان دی باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي ښه پاتې شي نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي د دوی تر څنګ ودرېږي دوی ته یو څه سہولتونه په کور کې برابر کړي تر څو کاغذ تعلیم دوی ته ونه رسېد یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډیر ښه اقدام دی، مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن یې ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشته. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت په اکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یې هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپله ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي، دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سکورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلی دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دی ورته پریږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وای چې زه ورزش کوم، ورته وای چې له ورزش نه دا کار خره دا وکه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مولي دي لیدي،
داسې خلک هم شته چې هغه ته کچیر ته هغه خزینه او ته کچیر ته د ورزش کلمه یاد کین، او هغه چې دی یو رقم ته وای چې او دا به شرم کارونه هم داسې اوس لمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه وایم. او بیا خو داسې ډېری کورنۍ شته چې په هغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسره شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي، حتی خزینه په دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپیریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه او ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي، که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ختللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه د ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
سی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې. ام د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو، اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب د دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړی چې د لحظه د ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولای چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز مور باندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې د اقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نشي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره، یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان نسان، دوی باید کوشش وکړي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دن نه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل او دوی دپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او باید دا وخت کوشش وکړي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پودې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید تنجلګري وخوري. اوکې، لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، سپین اوړو نه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یا چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي. او دغه تر څنګ ولنه سړی چې غوړ په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کینې پاسېږي دغه ورزش دی، ته اتر یو 500 واره کینې او پاسېږي، لاسونه مثلا خوروي یا خپل پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هیڅ شی نه یو پړې واخلا کله رسوان بازی وکړي، په کور کې دغه ورزش دی. راته دغه ټول شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي، نو د هر شپې پسې رڼاشته خدای مهربان ده که دوی کورونه کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغه چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي، چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته، تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي؟
دغه شپاره څورس کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. بل اکثر په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپل مزل هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وختم نو باندې سابو شه، د منګه هغه وزنونه ډیر شو، د عادی حالت لږ زره ډیر شو، بل اخر ما ته د شکر تکلیف وخت پیدا شو، ته نو تقریبا ډیرو کولو کې جز شکر لرم. خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې مغولا کور ورزش کړي، نه د ګرځدو امکانات خو ور سره چې د باندې منو وسنو د ورځي اقلن ز تنويخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم، پوهېږم چې د څومره اثر کوي، نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل اثر کوي. او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شان چې پوهېږم چې وزن مې ډېری نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا 6-7 کیلو 15-7 کیلو وزن دی، خایم تکلیف مې په دې اوس.
بله، تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله، څومره آرام که دسی رواني اړخ نه راتوي، آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي، آرام وي، روحان آرام کې دا ګرځېدل خپل دي، دا روحان آرام وي او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو 5 نفر ګوري، ګرځېږي، اتمان نیو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، 5 نفر سره آشنا کېږي، خبرې کوي، هغه ګوري، روحان هم سړی سره آرامېږي او سره تېرېږي. او کله چې د شپې مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې پرې آرام اوده کېږي، مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي، یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو، چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نشي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا پخپله ورزش دی. تاسو کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بله خوانده کتونه سړی تشویش کوي، ګوره هغونه وزن ډېرېږي، سړی پوهېږي باندې ډېر بد اثر کوي، دا بخي تجربه ده ما دپاره، تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چقطې پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه دوامداره نه ده پاتې شوې، حتما هر شپې پسې وړه ناشته، یو ورځ شته، از باید بدی فکر که چه پا جوان که حتما شش تا چپای لاسرسی بارتا پایدا که خیر کلک چه وقت در بانده و زیبروانه که مگر دقیق تر چنگ کل خواره کنترول که اغا خواره چه مثلا پریده چه صحت تا مفید نیده موزر دستاس و وزن پیده دیگه نو تکلیم پایدا که اغا کنترول که انشاءالله هم با صحت خوی هم با روحن آرام وی هم با وزن نده دیگه هم با کلان خرابه گی دا طور شنده تاس پور خلا عدایریش سنگ باید تاس تنظیم که او سنگ باید بکرن که دا کار تاس سرا که
روزو دیتا چه ده تب برخه که مسلکی کسان ده میرمنو لپاره ورزش سومره اړین گنی. ده کابل ده طبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسله اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لومړنی شرط دی. ده اغل اقلی خبری په مرکه که اورو.
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره وړینه برخه ده. لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري. که هغه سړی وي که ښځه، نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه بایستده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره کې موږ خبرې وکړو. دا ورزش کول بایستده کېږي وینه جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې کراش د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت کو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د دبلیو ایچ او د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روغی، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول بایسته دي کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. بایسته دي کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان و نظام میرمنو تا اجازه نورکه چه کلاب تلاریسی یا پارک قدم بگی یا بیرون بگرزی. اوست دی حال لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنه لدغو خیگنو نه برخمنی سی لکه چنگه چه تاست پا خبرو که یاده کرده؟
لکه چنگه چه تاست بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یا در اجتماع تاثیرات نظر کنه خیزی نشکوی بیرون تا لارشی. نو دیده پر بهترین لار با داو سیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که و سیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایش دیخ پل اغی دی سهال لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکر که وی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه وی، نو دا با دی اغی دی پر دیر خ لارا بدیل لارا وسیگی. او یا که توک کابل که وسیگی یا پرتمانون که دی کوایش خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعض اغی کم ورزشونه چی دی، بعض کم حرکات چی دی، مفصلون دی پار دی، لاسون دی پار دی، سپانوازی، دا یو بدیل لارا دی تک ولشی، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لار ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لار ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساعتو ساعتو کې کوی چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی بتوگه زینو میرمنو من سر خبری کردی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه
لغټوالی نشکایت کوي څومره دلته بیا د خوراک څخه دوی ته مزر تمامېږي په وجود
بالکل بالکل کله چې موږ راشو ډیر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان لپاره چې کوم مواد چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراد نشي یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرات او شهم یو نفر واخلي دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو ورخته او بل ورخته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا فزیکی فعالیتونه دی هغه مراد نه کینو دا خو د سوشل کډ دوه طرف ته چې دښمن ورته ناستی دی و خوانه ډیر خوري سام نه خوري او بل خوانه بیرته نشي مصرفوي انسان د خپل فزیکی کارونه دا وایست دي کې چې هغه خوراک چې کړي هغه وسوځي هغه بیرته مصرف کی نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډیر خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته نو بدن د سکی چې هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شهم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شهم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا پېست دي کې هغه غیر اضافي او مضر شهم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي نو د دې په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروه باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي کنه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده د همیش په دزوري چې کله به د مناسب اندام پیدا کوي خپل د روحي مشکلات شو نو فزیکی مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا یو ډېر غټ ټاپک شي
bale که تاسو دې تاسو خپل لکه نور غنې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپل څه ډول ځانته د ورزش زمينه برابر کړي ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پويږي خپل سره قام خوراک ته ما یې څه رقم ورزش ته وخت ورکې
شخصي در سره کوم ګامونه چې بجوان کې اخلم دغه لپاره کې سره خبرې وکم نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعضو مشکلات په اساس بیرون ته نشو تلای نو بدیل لاره درته چې ورس کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زغ سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مېس کې کوي شو هغه کوم او د نه غیر خپل توازن نه مناسبه غذا استفاده کول دي شهم کم استفاده کول دي کاربوهایډریټ کم استفاده کول دا غسه دي چې انسان ته د اوسنۍ مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکول شي خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو
bale ta khabaro ke lasham aw carbohydrate na yadawana wakra zine mermane pade bandi ponisil kada mawzu rokhana kanti kum khalo ke da shayan wi
rakad da yow khami sal badarte das dar kam yow ghair mutawazin ghizat saw akhdal ke kuruno ke de ramada urisi khuri urisi carbohydrate da sara dodai khuri dodai carbohydrate tab sare lecture se kacholu chi chida carbohydrate shu na da nafar de da zai chi protein vitamin salary salur ریزه یا کاربوهایدرات خوری نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر سوپ غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول ور سره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز دای د خوراک دا شاند چې بدن ته که په ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا وایي چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دی لږ
بالکل دا به یو ښه لاره اوسي مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي
درنو دوستانو نیمه
نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره.
ولولیرا پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ